مشال ریډیو دا د محل په پېښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې ورسنی بجی دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې د کابلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه شمیر رپورټونه او شننې در خبرو. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه په امیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان ځینې مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بیا جوړولو فیصله کړې. د بیپولي ډاکترانو سازمان وایي د جواز نه ترلاسه کېدو له کبله یې په آخري قبایلي سیمه باجوړ کې هم فعالیت ترولی دی. او سپینه ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نه ویني. بشپړ خبرونه. د پاکستان شپږو مذهبي ګوندونو فیصله کړې ده چې د متحده مجلس عمل په نوم اتحاد بیا ژوندی کوي. تیر مازیګر په لاهور کې د جماعت اسلامي په مرکز کې د مذهبي ګوندونو تر غونډې وروسته مشرانو خبریالانو ته ویل دوی د متحده مجلس عمل د بحالۍ اصولي فیصله کړې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویل رسمي اعلان به په ډسمبر کې کوي. په غونډه کې د جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام فی او جمعیت علماء اسلام سین په شمول د درو نورو ګوندونو مشران حاضر ول. مولانا فضل الرحمن ویل دوی پر راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې په شریکه د برخې اخیستو پریکړه کړې. متحده مجلس عمل په 2002 زیږیز کال کې جوړ شوی، خو بیا پر 2001 زیږیز کال د جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فی ترمنځ د اختلافاتو له کبله ړنګ شو. د ائتلاف د 2002 زیږیز کال په انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړی او د پاکستان په پارلمان کې له شپېتو څخه زیاتې څوکۍ ګټلې وې. د بیپولي ډاکترانو سازمان وایي په قبایلي سیمو کې خپل اخیری روغتیایي مرکز هم تړلی دی. ایم ایس ایف تیر مازیګر په یو بیان کې ویل د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ورته په باجوړ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکولو لپاره اجازتنامه نوې نه کړه، نو ځکه اړ شوي چې هلته خپل مرکز وتړي. په باجوړ کې د بیپولي ډاکترانو د سازمان په روغتیایي مرکز کې شاوخوا 140 کسانو کار کاوه چې ټول پاکستانیان ول. رویټرز خبري ایجنسی وایي د کورنیو چارو له وزارت سره د خبرو هڅه وکړه، خو چارواکو پر دې موضوع له تبصرې کولو ډډه کړې. د بیپولي ډاکترانو سازمان شاوخوا 2 میاشتې مخکې د اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله په کورما کې هم خپل روغتیایي مرکزونه تړلي ول. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو اتحاد غړو هیوادونو ژمنه کړې چې په هغه هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشار زیاتوي. جنرال طارق شاه بهرامي تیر ماښام په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل ناټو غواړي پاکستان دې مجبوره کړي چې د افغانستان د سولې لپاره صادقانه رول ولوبوي.
دا مخکې د وخت نه ده چې دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه، ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت، تر څو چې پاکستان وادار دې ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار.
په عین وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن هم مشال راډیو ته ویلي د وسلوالو د پټنځایونو په اړه د پاکستان دریځ لا هم نه دی بدل شوی. خو تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند محمد فیصل په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې په هغه هیواد کې د وسلوالو د پټنځایونو د موجودیت تور رد کړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ناټو اتحاد په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د جنگیدو لپاره له کابل سره د مرستې په موخه هلته د خپلو سرتیرو شمیر زیاتولو اعلان کړی دی. د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ تیر مازیګر په برسلز کې د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته ویل د سرتیرو شمیر 14,000 ته رسوي.
Currently around 13,000
د وای دا محل د نه هدیر شو هیوادونو شاوخوا 14,000 سرتیری په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخه دي. وښتو هیوادونو ژمنه کړې چې پراتلونکو میاشتو کې به هلته اضافي سرتیری واستوي. نو د غوڅ ملاتړ ماموریت بل شاوخوا 14,000 سرتیرو څخه 14,000 ته ورزیات شي.
په اگست کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړ چې پکې هلته د ځواکونو د شمیر زیاتولو اعلان هم کړی و. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د ناټو د دې ژمنې ستاینه کړې. د افغانستان د فراه ولایت چارواکي وایي په خاکي سفید ولسوالۍ کې هوایي برید ملکي وګړي ژوبل کړي دي. د والي ویان ناصر مهري بیګا مشال راډیو ته ویل په هوایی برید کې ګڼ وسلوالو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده، خو په کې 15 ولسي وګړي هم ژوبل شوي دي. د ویل د ولسي وګړو د مړینې په اړه معلومات نه لري. د فرا په روغتون کې یو ژوبل کس مشال راډیو ته ویل الوتکه ورغلی او ډزې وکړې چې په کې د ده په وینا یو شمېر ماشومان او سپینګیری ژوبل شوي. د فرا د والي ویان ناصر مهري زیاتوي ولسي وګړي ځکه ژوبل شوي چې وسلوال د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي ول. وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې افغان سفارت وایي تر اوسه د کونړ د مرستیال والی محمد نبی احمدی په اړه هیڅ معلومات نه لري. په اسلام آباد کې د مرستیال افغان سفیر زرتشت شمس تیره ورځ مشال راډیو ته وویل د پاکستان چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د احمدی د خوشي کولو هڅې کوي. وسلوالو شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کونړ مرستیال والی له پېښوره تښتولی و. د احمدی کورنۍ وایي نوموړی هلته د درملنې لپاره تللی و، خو افغان سفارت وایي ده ورته پاکستان ته د خپل سفر په اړه معلومات نه ول ورکړي. د احمدی زوی احسان الله وایي دوی ته تر اوسه د هغه په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د کونړ د مرستیال والی د تښتونې ذمهواري هم چا نه ده منلې. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په ویتنام کې د آرام بهر د هیوادونو د اقتصادي همکاریو د سازمان د سرمشریزې پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نه ویني. نن سهار وختي د سپینې ماڼۍ ویاندې سیرا سینډرز خبریالانو ته وویل له پوتین سره د ملاقات تصدیق نه و شوی او د دواړو لوریو د مهالویش د نه سمېدو له کبله به دا ملاقات نه کیږي. نوموړی دا خبره تر هغې څو دقیقې مخکې وکړه چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویتنام ته د دوه ورځنۍ سرمشریزې لپاره ورسېد. تر دې مخکې تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلي ول چې د ټرمپ او پوتین د ملاقات پریکړه نه ده شوې، خو تیره ورځ د پوتین یو لوړپوړي سلاکار یوری اوشاکوف ویلي ول چې د ټرمپ او د پوتین د ملاقات موافقه شوې وه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. سراج زهیر د کرنسۍ او اسعارو لبی او د سبانی موسم له حال سره.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.40 روپۍ او په 9.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.60 روپۍ. یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 14، بنو کې 25 او 12 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واورید چې پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان ځینو مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بیا جوړولو پریکړه کړې ده. د بیپول ډاکټرانو سازمان وایي په باجوړ کې هم فعالیت پای ته رسوي. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ناتو پر پاکستان د فشار زیاتولو پریکړه کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر وایي د پټنځایونو پر موضوع له اسلام آباد سره خبرې کوي. خبر ځینې اوسیدونکو او مشرانو وایي سرکاري جرګې لانجې نه هواروي.
د مسائلو د مشکلاتو د فایلونو امبارونه پراته دي، خو د حل کېدو څه لار نه راوځي.
د خیبر پښتونخوا په سوابي کې د غوایانو زغل سوي دي. ځینې کروندګر خپل غوایانو ته غوړي هم ورکوي.
کوم د عام خوراکونه لکه ګیا دا خرچا ده نو نور څه خرچې څه غوړي مړي ورکو کله.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو اوریده. پاکستان شپږو مذهبي ګوندونو ویلي چې د متحده مجلس عمل په نوم د ړنګ ائتلاف بحالي پریکړه کړې ده. تیر مازګر په لاهور کې د جماعت اسلامي په مرکز کې تر غونډې وروسته د دې ګوند مشر سراج الحق او د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلی مشر مولانا فضل الرحمن خبریالان ته وویل د ائتلاف د بیا جوړولو رسمي اعلان به په دسمبر کې کوي او په راتلونکو انتخاباتو کې به په شریکه برخه اخلي. محمد عمران نور حال رکھوی.
د پنځمبه په مازیګر لاهور کې د جماعت اسلامي مرکز کې د مذهبي ګوندونو د غونډې ورستو د جماعت اسلامي امیر سراج الله خبري غونډې ته ویل دوی د متحده مجلس عمل د بحاله اصولي فیصله کړي او د بیا جوړونې رسمي اعلان به روان کال دسمبر کې په کراچۍ کې کوي.
پہلی بات یہ ہے کہ متحده مجلس عمل کی
لمړی خبر خدا دا چې د متحده مجلس عمل د بحاله اصولي پریکړه شوې د کوم رسمي اعلان چې به په دسمبر کې د مشرانو په بل غونډه کې کیږي. کوم چې به د شاه احمد نورانی د زوی شاه اویس نورانی په کور یعنی کراچۍ کې کولې شي. باقاعدہ اور رسمی اعلان بہ ہم حل تک
صاحب کے گھر میں اور باقاعدہ باضابطہ اعلان وہاں پر ہوگا.
د د جماعت اسلامی امیر دا هم ویل چې دوی به د هغه ټولو مذهبي ګوندونو سره د دې اتحاد لپاره رابطه کوي څوک چې په جمهوری سیاست باور لري. په غونډه کې د جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام فی، جمعیت علماء پاکستان او جمعیت علماء اسلام سین په شمول یو شمیر مشران موجود وو. د متحده مجلس عمل د بحالې لپاره لوړاندې یو کمیټي جوړ کړی شوی وه چې پکې د ټولو ګوندونو غړي موجود وو. دغه خبری غونډې ته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان ویل دغه کمیټه چې کومې سپارښتنې جوړې کړې د هغې په رڼا کې ایم ایم اے بیا جوړیږي. دغه وړاندیزونو او سپارښتنو پر بنسټ د متحده مجلس عمل بحالی هم د هغه منشور او هم هغه دستور د سوري لاندې پر دې اتفاق شوی. دغه کمیټه له مصنوي کارونه ورکړي او دوی به خپل کار روان ساتي. دوی براتلون کے اجلاس پوری خپل سپارښتنې تیاری
اور اپنی سفارشات اور تجاویز مرتب کریں گے.
متحدہ مجلس عمل پر عمد مذہبی گندونو اتحاد پر 2002 میلادی کال کی جوڑ شوی ہو خوبیا پر 2009 میلادی کال کے براتلون کے پارلیمانی انتخاباتوں کے برخا خستو پر اڑا جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فی ترمنز اختلافات القبلہ ختم شو. دے اتحاد 2002 میلادی کال پر انتخاباتوں کے پر خیبر پختونخوا کی حکومت ہم جوڑ کھڑے ہو.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په آخري قبایلی ایجنسی کې هم خپل مرکز تړي. ایم ایس ایف تیر مازیګر په یو بیان کې ویل د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورته په باجوړ کې د فعالیت کولو د اجازتنامې له ورکولو انکار کړی دی، نو ځکه نور هلته روغتیایي خدمات نشي رسولای. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د بے سرحد ڈاکٹرانو ٹولن ایم ایس ایف پرون وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید څخه ډډه وکړه او په دې توګه نور نو نشي کولای چې د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې اړو خلکو ته صحیح مرستې ورسوي. ایم ایس ایف په یو بیان کې ویلي چې له دې سره په باجوړ ایجنسی کې د دې ټولنې څلور کلن فعالیت هم پای ته ورسید. دا ټولنه په باجوړ کې چې د وګړو شمیر یې له ونیم لکو اوړي یو سلوشل کارکوونکي لري چې ټول پاکستانیان دي. په پاکستان کې د ایم ایس ایف د ټولنې مشر آزاد الیساندرو الوکو وایي د باجوړ په سیمو کې روغتیایي خدمات ډیر محدود دي او د دوی ډیری ناروغان حتی د ابتدایي روغتیایي خدماتو لپاره هم پیسې نه لري. الوکو وایي د ایم ایس ایف روغتون خلکو ته وړیا او په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات وړاندې کول او د دې ټولنې د فعالیت بندیدل به د باجوړ ایجنسی د خلکو پر روغتیایي وضعیت ناوړه او جدي اغیز وکړي. رویټرز خبری آژانس وایي چې په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت څخه د تبصرې غوښتنه وکړه خو دې وزارت له ځواب ورکولو ډډه وکړه. دوه میاشتې مخکې د پاکستان حکومت د خیریه ټولنې ته چې مرکز یې په ژنیف کې دی وویل چې د قبایلو په بله ایجنسی کورمه کې هم خپل څورلس کلن فعالیت بند کړي. په تیره یوه لسیزه کې په ډیری قبایلي سیمو کې افراطي وسلوالو ډلو د پاکستان له پوځ سره درنې جګړې کړي دي. دې جګړو پر روغتیایي خدماتو، تعلیم او نورو برخو خورا ناوړه اغیز کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو اتحاد غړو ژمنه کړې چې د سولې او ثبات لپاره به پر پاکستان فشار زیاتوي. ډګر جنرال طارق شاه بهرامي تیر ماښام له ازادي ریډیو سره په مرکه کې وویل ناټو له افغان حکومت سره د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وایي د ناټو د دفاع وزیرانو ژمنه وکړه چې پر پاکستان به سیاسي فشار زیاتوي څو د تروریستي ډلو له ملاتړ خلاص واخلي. جنرال بهرامي په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ناټو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو مجبور شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه مرسته وکړي. بهرامي په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل.
دا مخکې د وخت نه ده چې دی باندې خبرې وکړي چې څه ډول فشارونه، ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت تر څو چې پاکستان وادار دي ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان هم په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې تر ټینګېدو پورې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پوځي فشار او د افغانستان پر گاونډیانو ډیپلوماټیک فشار دوام وکړي. جنرال جان نیکلسن له ازادي رادیو سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې وسلوال مخالفین له هم په پاکستان کې مرکزونه لري. نیکلسن زیاته کړه چې له پاکستان سره په دې اړه د ناټو خصوصي خبري روانې دي خو د زیاته کړه چې که وضعیت بدل نشي پر پاکستان فشارونه به دوام وکړي.
These conversations are going on in private.
خصوصي خبري روان دي خو موږ تر اوسه د پاکستان په سلوک کې کوم بدلون نه دی لیدلی او دښمن لا هم په پاکستان کې لغپلو خوندې ځالو څخه فعالیت کوي خو موږ غواړو پر راتلونکو میاشتو کې د پاکستان په سلوک کې بدلون ووینو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان د سیاسي فشار د زیاتولو سپارښتنه کړې او دا د نږدې درې میاشتې وروسته د امریکا اروپایي متحدان هم په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د بریا لپاره دا فشار خورا مهم بولي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده پریکړه وکړه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیري استوي. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په کال کې د $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه هم وکړه خو په عین حال کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په تیره د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په لیکو کې فساد له منځه یوسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په بلوچستان کې د شونځیو استادانو د حکومت د هغې پریکړې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی چې د سرکاري شونځیو یا سکولونو کلنۍ رخصتۍ به دا کال درې میاشتې نه بلکې دوې میاشتې وي. حکومت وایي شونځي به د جنوري پر لومړۍ نیټه بیرته خلاصوي خو استادان وایي دوی دا خبره نه مني. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د ګورنمنت ټیچر اسوسیشن کوټ تر سوري لاندې تیره ورځ د کوټ پرس کلب مخته وه احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې د ښوونځیو استادانو او زده کوونکو په ګڼ شمېر کې برخه درلوده. دوی په لاسو کې پلیکارډونه نیولي او د دې استادانو په وینا چې د صبح په پښتني سیمه کې یخنی د اوس څخه پیل شوې ده او د دسمبر په میاشت کې دا نور هم زیاتیږي. په دې ترڅ کې د ګورنمنت ټیچر اسوسیشن یو صوبایي مشر مجیب الله غرشین و مشال ریډیو ته وویل
بلکې د حکومت توجه راګرځو سکولانو کوستاد سولتونه همستا په سکول کې ګیس همستا په سکول کې چاردیواری همستا یو کڑکۍ همستا بجلی همستا او بمستا کتا د غو سولتونه ورکړي دي نو خدای دا توقع کواسي که په سکولانو یو شینستا سولتونه تا ورکړي نه دي او تل دوی دا توقع کوي دا ډیره بس کاری او دغه نوټیفیکیشن طریقتي زمبر د کړي دي د خلاف احتجاج دي او دغه ساتزه د غواړي او سابقه چې کوم له 200 کالو زکم شیډول روان وي دغه مطابق د امتحانات شروع سي.
خپل د زرغون ټاون سرمرشي داود افغان وایي چې د انګریز د وخت څخه د شونځیو رخصتي هر کال د 14 دسمبر څخه نیولې بیا د مارچ تر 15 منیټ پورې کېده.
دا چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی دا چې په 31 دسمبر ته دا شی دغه کوي لاګو کوي نو دا به ناممکن نه وي. بچان د دې سره نه جوړ کیږي د یخولو او نور مشکلات سره دغه موږ دا مطالبه کوو دا او کداغه چې ضروری دغه د نوټیفیکیشن دی د چټي په حواله نه وي کړی دی دا نوې نوټیفیکیشن دی باید کنسل.
د کوټ ضلع فینانس سیکرټری عبدالمتین کاکړ وایي چې په لری پرتو سیمو کې د شونځیو دروازې کړکیان لا هم نشته.
دا ټیم موږ د کان می درځي د د لورلای د مستخیل د شیرانی خبره کو په دې کې خو ستر ته نن هم گزاره نه کیږي. دلته کومش دا وای چې په سکول کې کړکۍ نشته په سکول کې دروازه نشته لیکن الته د سکول بلډینګ نشته ماستر به څنګه گزاره کوي. الته نقطه چې دا هغه منفی ته ولاړ شي په هغه حالت کې دا هغه علاقو خلک چې دی هغه نقل مکانی کوي. وز د ضلع وزارت خبره درته کوم په ضلع وزارت کې 15 میاشتې سکولونه بندي تا هلته په وزارت کې ستر ادا کیسه کوي.
صوبای حکومت تیرونی اعلان کړی وو چې دا کال به د صبح په سړو برخو کې د تعلیمي ادارو رخصتي د درو میاشتو پر ځای تر دوو میاشتو پورې کیږي او ښوونځي به د جنوري د اول نیټ څخه بند او بیا به د مارچ په اوله نیټه بیرته خلاصیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوس بولاړ سو جنوبی وزیرستان ته. له هغه ځای څخه د پاکستان امنیتي ځواکونو د چړنیز عملیاتو پر مهال نیولي کسان بکاخیل کیم ته وړل شوي دي. دغه کسان مشال ریډیو ته وایي چې دوی هلته له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود له دوی سره غږیدلی راځي چې رپورټ یې غوښو.
د سولي وزیرستان بوبارس بل او ځن نورو سیمو کښې د لټون پوځي عملیاتو په دوران کښې یو شمېر مسعود قبایلیون په قطبي وزیرستان کښې د کډوالو بکاخیل کیمپ ته ور وړلې شوي دي. د پوځي لټون د عملیاتو په دوران کښې او دا وخت د بکاخیل په کیمپ کښې دا قبایلیون څه تېر شوي او په کیمپ کښې څه پرې تېرېږي. د دغې کیمپ نه د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیک کښې غدلی د درې قبایلیانو خبرو ته غوږ کښېږدی.
رابط خان مې نوم دی د بکاخیل کیمپ نه یم. موږ چې کله د ملک نه راووتلي میږ د ځون سره یکه یوه یوه کپړه را وړېدو د میږ دا کورینه مولینه په دغه ملکینه به مې پوتې دي نیم پلیارې مولینه پوتې دي ډېر جوتای ظلم د میږ سره وشوی ځکه چې میږ ځون په کاسو را پرې زه ګلي ماشي د سمل اوسدین کا یم. میږ ته په دوه ګنټې شې آډر مې لاړ شه چې ته څو جبر نه را کېږئ میر لا کوری لا مولی لا آر شای پوتشول بکه خیل کم تا میر رو وڑی بانگون دیری راشن کام دی
احتی جامل خبر کر دکنش کی اسے دین کا یا بکه خیل پا کم سے ور کورا وزی داغا موزی دی دا دا سخت مصیبات تاکلی سر مخومخ دی دگ شرک نشتا دی بودا گون حد دی زنانا حد دی ور کی جن کے حد دی واری کی پیو کور سے لاس دولا سنگلا سے پورای میر یہ بکه خیل پا کم سے سوری و ادری ماسی تا د میز دا ټول دی مشکناتي ورته کوي چې میز د کیم نه په ادر نظر وبوسي میز په کیم سره سخت اغیر وي.
د دغو قبایلیانو د حال نه مې چې د سفران د قایمه کمیټې چیرمین او د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدین مسعود خبر کړه هغوی څه وویل وار وای زه نه یم.
دا د دې د غم درد دم په دې چې زه د ده سره برابر شریک یم دا هو به داسې یې لکه د مو بچای د مو خور د مو لیر د مو مور او د مو وریره هغه چې کوم ده کنه د خپله کورونا اصلي شوي وي مو د کور کمانډر سره رابطه وکړله د نورې اعلی افسرونو سره م رابطه وکړه خبره هم په دوی سره ودروله چې اخیر کار دا خلکو ته څه واپس کوې کله ځکه هم چې دا خلکو راته په کیم شي په تکلیف شوي مېلمسي خو چرې ډي پي شولي بیا هم کیم ته راتللي ځکه چې موږ عزت لري یو حیا لري چې د چا سره د دې خبره تړلې ده د هغې خلکو سره مې کړې ده په دا خبره باندې زه ډېر
دا دے ہاں یادوی چھ پدگی لڑکشے دے درے مسعود قبایلیانو پیوے درانے جرگے چھ لیا اوال کلکا غشتنا کڑے دا چھ دے بکاخیل پا کیمپ چھ مسعود قبایلیون دے پزر نظر خپل خاور تارا واڑا ولشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ترسنگو سے دا سهر لنهو دا ما خام ترش پگو
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د تر وخت مخکې پارلماني انتخابات وسي. هلته د پاکستان وفاقي حکومت وایي پر ټاکلي وخت انتخابات کول د هیواد د جمهوریت پیاوړتیا لپاره اړین دي. آیا په پاکستان کې تر وخت مخکې ټاکنې امکان لري او کنه؟ او بل دا چې دا کار وکیږي نو ګټه چا ته رسیږي؟ احمد شاه اعظمي پرې رپورټ لري.
عمران خان په دا وروستیو کې یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان مسلم لیگ نن په مشري مرکزي حکومت په درغلي کې ککړ دی نو په دې هیواد کې باید له ټاکل شوي وخت مخکې پارلماني انتخابات وسي. په پاکستان کې په وروستي ځل پارلماني انتخابات په 2013 کال کې وسول چې 15 کلنۍ آئینی موده یې د 2013 کال په مئی میاشت کې پوره کیږي. دا چې په پاکستان کې له ټاکلي وخت وړاندې انتخابات کېدل څومره امکان لري د سیاسي چارو ګڼ شنونکي دا کار شونی نه ګڼي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه ایاز وزیر وایي د پاکستان تحریک انصاف پرته د هیواد ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې انتخابات پر خپل ټاکل شوي وخت وسي. دا نوموړي په خبره د عمران لخوا د وزیر اعظم له چوکۍ څخه د نواز شریف د لرې کېدو غوښتنه هم پر ځای سوه، خو اوس هغه غواړي چې د سینټ په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ګوند د کاندیدانو مخنیوی وکړي.
مارچ نا مخکی الیکشن وکی ځکه چې په مارچ کې د سینټ انتخابات دي نو چې همدغه رنګ سیستم روان کې الیکشن وشي نو بیا خو ظاهره خبره جاری دي. د هغې باوجود هم ما ته نه ښکاري چې الیکشن به وړاندې وشي.
د روان 2018 کال د جولای پر 28مه نیټه پاکستان سپریم کورټ د پانما اسنادو د مقدمې پاوریدنه کې انتخاباتي کمیشن ته د پوره شتمنیو نشکره کول په تور نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نه اهل وګرځاوه چې بیا ورسره د هغه د ګوند پارلماني غړی شاهد خاقان عباسی وزیر اعظم وټاکل سو. په لاهور کې مشر خبریال او د سیاسي چارو شنونکي ضیاء الدین وایي چې کچيري په داسې حالاتو کې لټاکلي وخت وړاندې انتخابات کیږي نو بیا هم د مسلم لیگ نواز په ګټه تمامېدای شي.
پاکستان مسلم لیگ نون یوازینی منظم ګوند دی چې یو خوا ډیر زیات پارلماني غړي لري او بل خوا یې په دا تیرو دوه میاشتو کې د یو ځپل شوي ګوند نوم خپل کړی دی. دوی د درغلۍ د تورونو مقابله ونه کړه خو وی ویل چې له دوی څخه بدل اخیستل کیږي. له دوی سره یو خوا حکومت دی او بل خوا د یو نادیده قوت پر ضد د اپوزیشن رول هم لوبوي.
د درغلی په مقدمه کې نواز شریف پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی او وایي له ده سره چې کوم سلوک سوی د هغه مستحق نه دی. د نوموړي پلویان بیا د هغه لرې کول یوه سیاسي انګیزه ګڼي چې د دوی په وینا تر شا یې د پوځ لاس دی.
خبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه یې د اغیز په اړه معلومات ترکو. دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
پاکستانی ډان ورسپانې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د احتساب عدالت د دې پریکړې او د نوموړي پر سیاسي حیثیت د دې د اغېز په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پکې راغلي نواز شریف باید د خپلو پخوانیو تیروتنو ته کتنه وکړي. لیکنه وایي دا هغه تیروتنې دي چې له تیر یو نیم کال راهیسې پاکستان له سیاسي بحران سره مخامخ کړی دي. نور له هارون باچا څخه اورو.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د احتساب عدالت وروستۍ پریکړې وښوده چې عدالت نه یوازې دا چې د نوموړي له څوکۍ د لرې کولو خپله فیصله سمه وګڼله بلکې په ترڅ کې د هغه پر شخصیت او صلاحیت هم پوښتنې راپورته کړې. لیکنه کاږي د نواز شریف مشکل ښایي په راتلونکي کې نور هم سیوا شي او د هغه لپاره د هیواد په سیاست کې د یوه فعال رول لوبولو امکانات نور هم محدود شي. د لیکنې تر مخه نواز شریف باید خپلو هغو تیروتنو ته بیا کتنه وکړي چې په ترڅ کې له تیر یو نیم کال راهیسې هیواد له یوه سیاسي بحران سره مخامخ پاتې شو. نوموړي باید د پاناما اسنادو تر افشا کېدو وروسته د خپلې کورنۍ د شتمنیو په اړه بشپړ معلومات د هیواد ادارو او خلکو ته وړاندې کړی وای. هغه برعکس د خبرې پټولو او ځنډولو لار غوره کړه. نواز شریف د پاناما اسنادو په اړه نه خو د هیواد پارلمان او نه هم سپریم کورټ ته د تسلۍ وړ ځوابونه ورکړل. نوموړي دا خبره درک نه کړې شوه چې د هغه شخصي کړنې او ګټې به د هیواد سیاسي نظام ته تاوان ورسوي. هغه حتی اوس هم د خپلو سیاسي ستونزو قانوني اړخونه نه دي سنجولي او ځکه یې وغوښتل چې د مسلم لیگ نون ګوند مشري باید هرومرو په خپلو لاسو کې وساتي. د لیکنې تر مخه نواز شریف ښایي یو وخت دا خبره ومني چې د یو چا تر سیاسي قد کاټ په هیواد کې د جمهوري نظام په سمه توګه مخته تګ زیات مهم دی. لیکنه زیاتوي که هغه دا حقیقت درک نکی نو په هیواد کې راغلي سیاسي ناآرامي به نور هم سیوا شي.
د سولې پر لور
یو نا څه بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ څه کړه چې دا غمین نشوند د سر نست ته
هغه د فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور کوبې کنه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو ته د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته کتنې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم در خبرو. خو اوس وخت څه وي دی؟ 12:30 په پښتونخوا کې پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان شپږو مذهبي ګوندونو فیصله کړې ده چې د متحده مجلس عمل په نوم اتحاد بیا ژوندی کوي. تیر مازدیګر په لاهور کې د جماعت اسلامي په مرکز کې د مذهبي ګوندونو تر غونډې وروسته مشرانو خبریالانو ته ویل دوی د متحده مجلس عمل د بحالۍ اصولي فیصله کړې ده. د بې پولې ډاکترانو سازمان وایي په قبایلو سیمو کې یې خپل اخیری روغتیایي مرکز هم تړلی دی. ایم ایس ایف تیر مازدیګر په یو بیان کې ویل د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ورته په باجوړ کې خپلو فعالیتونو ته د دوام ورکولو لپاره اجازتنامه نوې نه کړه، نو ځکه اړ شوي چې هلته خپل مرکز وتړي. دوه میاشتې مخکې دې سازمان په کورمه کې هم د همدې وجې له کبله خپل دوه روغتیایي مراکز تړلي ول. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو غړو هیوادونو ژمنه کړې چې په هغه هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشار زیاتوي. جنرال طارق شاه بهرامي تیر ماښام په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل ناټو غواړي پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغانستان د سولې لپاره صادقانه رول ولوبوي. ناټو اتحاد په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د جنگیدو لپاره له کابل سره د مرستې په مخه هلته د خپلو سرتیرو شمیر زیاتولو اعلان کړی دی. د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ تیر مازدیګر په برسلز کې د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته ویل د سرتیرو شمیر 14,000 ته رسوي. دا مهال د 9,000 هیوادونو شاوخوا 13,000 سرتیري په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې کار کوي. د افغانستان د فراه ولایت چارواکي وایي په خاکي سفید ولسوالۍ کې هوایي برید ملکي وګړي ژوبل کړي دي. د والی وایان ناصر مهری بیگا مشال رډیو ویل په هوایي برید کې ګڼو وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتی ده، خو پکې 15 ولسي وګړي هم ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه سندي ویلي. په پاکستان کې افغان سفارت وایي تر اوسه د کونړ د مرستیال والی محمد نبی پاړه هیڅ معلومات نه لري، البته پاکستاني چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د خوشي کولو هڅه کوي. احمدي دوه اونۍ مخکې له پېښوره تښتول شوی او د تښتونې ذمواري چا نه ده منلې. او سپینه ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په ویتنام کې د آرام بهر هیوادونو د اقتصادي همکاریو سازمان د سرمشریز پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نه ویني.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوس به اسلام آباد ته ولاړ شو او وګورو چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابعه اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
د اردو ژبې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د سیاستوالو د اوسنو مقدمو د فیصلو پس غوړمل کې سیاسي حلقې په دوه برخو کې تقسیم شوې ښکاري. یوه حلقه د عدالت په فیصلو د خپلو تحفظاتو څرګندونه کوي او بلې حمایت کوي. ادارې مخکې لیکي چې د صورتحال په ملکي کچه سیاسي ناکراری پیدا کړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د عدلي شمیر د ملک په قابله او د احترام وړ په ادارو کې کیږي. دا هم ولس نه واخلي تر حکمرانانو پورې ټول د انصاف ترلاسه کولو لپاره عدلي ته سي او د عدلي فیصله هم مني او عمل درآمد پې هم کوي. ادارې په وینا دا خبره کیږي چې نور ادارو غوندې عدلیه هم د درغلونه پاک نه ده او د دې نه علاوه د عدالتي فیصلو لپاره د تاریخونو نه هم دا ښکاري چې ځینې فیصلې کولو پر وخت چرته د ضرورت د نظریې نه کار واخیستی شي او چرته د فشار او د لالچ تورونه مخې ته راشي. ادارې وایي چې هم دا سوچ د عدالتي فیصلو په اړه د ولس اعتماد خراب کړي او که چرته داسې صورتحال راشي نو د احتساب عمل دا کار سمولی شي. ادارې لیکي چې سپریم کورټ د اسلام آباد د های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی پرسد سپریم جوډیشل کونسل کې د کاروا کولو درخواست پر وخت ویلي چې د ججانو احتساب هم ضروري دی. ادارې اخري کلی کې چې احتساب هم هغه لار ده چې د ادارو احترام او وقار په ولس کې وساتي. که د عدلي یو غړی هم د قانون پر ضد سکوي نو د هغې خلاف د قانون مطابق کاروایی پکار ده. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت د شاخوا 250 ارب روپو د خسارې د بجټ تصدیق کړی دی او ویلي چې د خسارې وجه د بجلی د منافع په مد کې صوبې ته خپله برخه په ورکولو کې د ځنډ نه کار اخیستل دي. ادارې وایي چې خیبر پختونخوا حکومت لخوا د خپلې برخې بیا غوښتنې باوجود اوس یې په اسلام آباد کې د درنې ورکولو دړکه ورکړې. ادارې زیاتوي چې تر څو د بجلی د منافع خبره ده نو وفاق سره مخکې هم خبرې شوې دي او دې لړ کې کم باور ورکړی شوی او کمې فیصلې شوې وي نو د هغې له انتظار کېږي. ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا جغرافیه او د امن او امان صورتحال له وجې دلته چې کوم مشکلات دي نو پکار ده چې صوبې ته واجبات ورکولو سره سره د پرمختیا لپاره اضافي رقم ورکړی شي. ادارې وایي باید چې خیبر پختونخوا کې صنعتونو ته ورکړی شوی مراعاتو کې هم اضافه وکړی شي چې سرمایه همکاری راشي او د کم تجارتی راهداري سیر ورکړی شي او چې هغه عملی شکل خپل کړي. ادارې اخیری کلی کې چې وفاق صوبې ته واجبات په وخت نه ورکوونکو ادارو نه د پلټنې وکړي او د سره سره د صوبې په کشت غیر ضروري خرچې کم کړي چې د پرمختیا منصوبې په وخت سره سره ته ورسي او د خدماتو په فراهمۍ کې ښه والی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجلې نېشنل انټرست په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې کمزوري کېدو ته کتنه کړې او وایي پر دې سربېره چې د دواړو هیوادونو پر ځینو سیمو د داعش ډلې کنټرول ختم شوی دی، خو بیا هم د دې ډلې هلې ځلې د لویدیځ لپاره د اندېښنې وړ دي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جرمني کې د یو عدالت د امر یا حکم څېړلې دي چې پکې د پارلمان غړو ته ویل شوی چې په دوسیو یا مقدمو کاغذونو کې دي د دریم جنس وګړو لپاره خاني ځانګړې کړي. ملیحا امرزاده د دواړو لنډیز وړاندې کوي.
نېشنل انټرست مجله لیکي د اسلامي دولت وسلواله ډله چې د خلافت دعوی لرله د ډیرو سیمو کنټرول یې له لاسه ورکړی دی. د مجلې په خبره کې څه هم عراق او شام د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه آزاد کړل شوې دي، خو بیا هم په نیویارک، لندن او بارسلونا کې د دغه ډلې نوم اندېښنې پیدا کوي. مجلې لیکي که څه هم داعش وسلوالې ډلې په دغه سیمو کې کنټرول له لاسه ورکړو، خو بیا د ډېر وخت راهیسې د خپل نړیوال نېټورک او د خپلې یوې بلې څانګې په جوړولو کار روان کړی. مجلې لیکي د دغه ډلې لخوا په زرګونه میله لرې غربي هېوادونو باندې نړیوالې حملې تنظیمول او تر اروپا خپل نفوذ غځول د اندېښنې وړ خبره ده. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د شورو په ورځ د جرمني او عدالت حکم وکړ چې هغه کسان چې جنس یې واضح نه دی او د ښځې یا نارینه په زمره کې نشي شاملې دي، په کار ده چې لپاره د دریم جنس یو خانه یا کټګري جوړ شي. د عدالت په حکم کې ویل شوی په دواړو جنسونو کې د یو تن شاملول د شخصي رازداري د حق خلاف ورزي ده. رسپانه لیکي په 2014 کې جرمني لومړی هیواد و چې میندو پلرونو ته اجازت ورکړو چې کنه وی پیدا شوی ماشومان یې د دواړو جنسونو خصوصیات لري نو کولی شي چې نه د ښځې او نه د سړي په توګه نوم رجسٹر کړي. رسپانه لیکي د فدرالي عدالت له نوې فیصلې سره سم د پارلمان غړو ته د 2013 تر اخیره وخت ورکړل شوی چې یا خو دې په دستاویزاتو کې د دریم جنس لپاره د خانه د اضافي اجازت ورکړي او یا دې د جنس خانه بیخي لري کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان چې د ګڼو لوړپوړو چارواکو او شهزادګانو د نیولو اقدام وکړ نو دې ته پر پاچاهۍ د لا زیات کنټرول او داخلي واک ټینګولو په سترګه لیدل کېږي، خو د ورځپاڼې په خبره دا ډول اقدامات په سعودي عرب او منځني ختیځ کې پراخې پایلې لرلای شي. احمد شاه زمي د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د سعودي ولی عهد لخوا ترسره شوي تازه اقدامات کېدای شي د سعودي او ایران ترمنځ د شخړې امکان زیات کړي. د ورځپاڼې په خبره پر داسې موقع امریکا ته چې د سعودي باوري ائتلافي دی په کار و د زغم مشوره ورکړي، خو ولسمشر ټرمپ د ولی عهد محمد بن سلطان له اقداماتو سره موافق دی. که څه هم دغه د 2 کلن او ناتجربه کار ولی عهد چې د دفاع وزارت هم ورسره دی ځینې اصلاحات راوستل چې ځوان نسل خوشاله کړي. د بیلګې په توګه ښځو ته د موټر چلولو او په ښاروالۍ دفتر کې د کار کولو اجازه هغه څه دي چې په میلیونونو ځوانانو کې محبوبیت پیدا کړ. خو د ایران په وړاندې د هغه تیز چلن او د بدلونو نوعیت یو شمېر پوښتنې راولاړې کړې دي. ورځپاڼه لیکي نوموړي د تېرې یک شنبې په ورځ څه باندې 1500 کسان گرفتار کړل چې لږ تر لږه 11 شهزادګان هم پکښې ول. دغه کسان د ریاض ښار په ریټس کارلټن هوټل کې نظر باندې دي. رسپانه زیاتوي دا خلک ظاهرا د درغلي په تور نیول سوي او ځینې بیا کېدای سي له نامعلومه جنایي تورونو سره مخامخ سي. په سعودي کې درغلي او د ځای نیولو مفادات جدي ستونزې دي چې کېدای سي د ټولنې لخوا یې هرکلی وسي. رسپانه په پای کې لیکي په سعودي کې شفافه باوري عدالتي نظام نسته او دا خبره هم غیر یقیني ده چې نیول سوي کسان به په شفاف ډول محاکمه سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په پاکستان کې افغان سفارت وایي تر اوسه د کونړ د مرستیال والی محمد نبی احمدی په اړه هیڅ معلومات نه لري. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زرتشت شمس تیر ورځ مشال راډیو ته وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ورته د احمدی د خلاصون لپاره د هڅو ډاډ ورکړی دی. وسله والو شاوخوا دوی اونۍ مخکې د کونړ مرستیال والی له پېښوره تښتولی وو. په دې اړه نور تفصیل د حدیث پردیس پر رپورټ کې.
په پاکستان کې افغان سفارت وایي چې تر دې دمه د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی د موقعیت په موندلو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس د پنځمه په ورځ ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ د مرستیال والی د خلاصېدو په برخه کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
متاسفانه کوم پیشرفت خاص نه او ما به صورت دوامدار به
لا بده مرغه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. موږ په دوامدار توګه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره په تماس کې یو. تر دې دمه د هغوی له اړخه موږ ته کوم مثبت خبر نه دی راکړل شوی، خو د همکارۍ ډاډ یې راکړی او دی ویلي که په دې برخه کې پرمختګ کېږي نو احوال برا کوي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی د پاکستان د پېښور ښار په ډبګری سیمه کې د وسلوالو له لوري برمته شو، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نوموړی د چا او کوم هدف لپاره برمته شوی. احمدی د درملنې لپاره پاکستان ته تللی وو، خو په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي چې نوموړي د خپل راتګ په اړه دوی په جریان کې نه وو پریښي. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو له لوري برمته شوي دي. په پېښور کې د افغانستان پخوانی قنصل عبدالخالق فراهی او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمته شویو افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې وروسته بیا خوشی شوي دي. د کونړ د مرستیال والی کورنۍ وایي چې دوی هم معلومات نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور ځلی حکومت د هغو پلاستیکي خلطو یا کوتیو پر ضد کمپاین پیل کړی چې چاپریال ته زیان رسوي. د ځلی حکومت یو بیان تیر ورځ مشال راډیو ته وویل له یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې دوی په بازارونو کې پر دوکانونو ګرځي او له هغو څخه توري پلاستیکي یا پلاستیکي لفافې ټولوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال ځلاند یوسفزي په دې رپورټ کې اورو.
د پېښور ضلع حکومت ویان فیروسیا وایي چې تیرو سوروزو کې انتظامیې په لسګونو چاپې وهلي دي، د ټیټ معیار د پلاسټیک ګوتې ضبط کړي او دکانداران یې جرمانه کړي دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د پلاسټیک د ګوتو د زیان په اړه ولس کې د پوهې سیوا کولو لپاره هم کمپاین چلوي.
او کمپنی کا کیاب کہ یا پزانے کی نور مسئلے منت نہ جوڑے تو او وجہ باندې من دکانداران جرمانہ کو ہم او اگے سره سره میټی له استعمال کم شاګندې زغو ته په موخه باندې موجود نه ده په قبضه کې خلو دا ډیسکرس شو د استعمال مکمل توګه باندې بنشي خو خیبر پختون پارټي.
پېښور نوتی کې د پلاستیک د ګوتو یو دکاندار فرهاد خنوای چې د حکومت فیصلې د دوی په کاروبار سبد اغیز نه دی غورځولې، ځکه چې یوازې په خراب پلاستیک یې بندیز لګولې دی.
بس تور دا چې کوم موږ واپس غورځو ته کوم ختم کړی او ډیر شته چې نه دی ختم کړی. زموږ د پرچون دکان دی بس چې لاراله له موږ ختم کړ دا غي په اوس موږ بل استعمال.
د خیبر پختونخوا د ماحولیاتو د ادارې مشر ډاکټر محمد بشیر وایي چې د پریوتی معیار د پلاستیک ګوتې په بیا ارزانه دي، خو دغه ګوتې خوریکی گینه او ماحول ته ډیر زیان رسوي.
چې کله اوس په سمره پلاستیک استعمالیږي، کاغذ شاپینګ بیگ دی، کاغذ تاسو د اګریکلچر پټو کې استعمالیږي، دا شنور تاسو یوز دي، دا نان بایو ډیګریډیبل دي، د دې عمر ډیر زیات دی، په سونو کالو پروت کې نه لای کیږي که په پټی کې. نو دې نه خور بیروزګاری څخه شستا دي سره به کاش چې کوم دغه یو 5% زیات شي. زوري خو چې دومره غټ شین دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال د اپریل په میاشت کې د ټیټ معیار د پلاستیک بغوتو د بندیز اعلان کړی وو او کاروبار کوونکو ته د یادو غوتو د لری کول لپاره دو میاشتې نیټه ورکړې وو. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د شمالي وزیرستان ځوانان د تعلیم په برخه کې شکایتونه لري. دوی وایي چې له حکومت غوښتنه کوي چې د تعلیم په برخه کې د خالی پوسټونو په اړه دوی ته معلومات ورکړي. دوی وایي چې دوی په دې لپاره ټیسټونه هم ورکړي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان تعلیمی یافتہ ځوانان ګلامن دي چې 2018 کال مئی میاشت کې یې تعلیم څنګه کې د پی ٹی سی خالی پوسټونو لپاره این ٹی ایس ٹیسٹ ورکړی وو. خود دوی په وینا پی ٹی سی پوسټونو باندې د یو کس برتی هم نه وشوه. شمالی وزیرستان میرعلی اوسیدون کې خلیل احمد داوڑ وایي په اول ځل ټوله فاټا کې د گورنر په هدایاتو این ټی ایس ټیسټ وشو، خو لا هم پی ټی سی څوکۍ باندې څوک نه دی برتی شوی.
په فاټا کې پهل ځل د این ټی ایس اشتهار وشو، مئی 2017 شه ټیسټ وشو. ټیسټ نه بعد مې ریټی جوړ شو چې کله انټرویو کسون لوړل نو هغه د ډیپارټمنټ ول چې مشره پوسټینه خالی نشتا. فاټا سیکریټ مختلف هیلې بونه کو تر د 2010 نه ونسه د 2017 پورې د پی ټی سی اشتهار نه ده شوه، په هغې باندې برتۍ نه دي شوي، خو دوی مختلف اپروچز په بنیاد باندې دا ټیکینه ډکوي. میر د گورنر صاحب نه دا خصوصي اپیل کی چې چونکه تو اشتهار کړو نو دې میرټ باندې ټیم کې کسونه خپل حق ملاو شي.
شانواز خان وایي چې 2009 کال نه شمالي وزیرستان کې پی ټی سی څوکۍ باندې څوک نه دی برتی شوی.
په 2017 کې اناؤنسمنٹ وشو ټیس ټیس نه بعد پروین دل مرلیس روغلو کنه خلک په میرټ باندې تیار روغلل کنه په ایدا کې سکول باندې انټرویو واته هغه ته ویل چې سینا خو بالکل ستانه پوسینا نستا خالی نه انټرویو کینسل شو لکنه نو می ډیر جوړ خفا شوی چې دا څنګه چل لا ټیس ټیس وشو اډورټایمنٹ وشو مرلیس شو لګیدو.
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان تعلیم څنګه مشر حبیب الله خان نو پوښتل نو دوی وویل چې 2013 کال کې سلګونه کسانو برتۍ کینسل کېدو پس دوی های کورټ ته لاړل چې د های کورټ فیصله وروسته سلګونه کسانو برتۍ وشوې نو دوی سره خالی پوسټونه ختم شول. نو ځکه د 2013 کال این ټی ایس ټیسټ کې د پی ٹی سی څوکۍ پاتې نشوې.
بالکل چا سره وغانه کې جین سره بلکې ډایرکټر صاحب دا ویلي چې دسمبر شي بیا یو اډورټیزمنټ لګوي کنه چې کوم بیکن پوزیشن پوتې دي کنه خلک ته بیا خو به مقابل کوي ان شاء الله.
شمالي وزیرستان تعلیم یافته ځوانان غوښتنه کړي چې تعلیم څنګه دې د خالی پوسټونو تفصیلات ورکړي او هغه کسانو ته د اول ترجیح ورکړي چا چې 2018 کال کې په اول ځل باندې این ٹی ایس ٹیس د خالی څوکۍ لپاره پاس کړی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوریده. خیبر ځینی اوسیدونکو او مشران وای د جرګو او سنای نظام ناسم دی او سرکاري جرګې مسلې پر وخت نه هواروي. دوی تیر مازګر مشال ریډیو ته ویل اکثره جرګه ماران شخړي او لانجې ځنډوي، پیسې اخلي او کله نا کله ورته بې نتیجې مقدمې ور واپس کوي. تفصیلی فرهاد شنواری راکوي.
د خبر جن صاحب وګړي وایي چې دوی د پولیټیکل انتظامی د سرکاري جرګو د نظام نه تنگ شوي او اوس په تحصیلونو کې سرکاري جرګیز د دوی مقدمه په وخت نه هواروي او ځنډوي. د خبر جن صاحب د جمرود عبدالسلام اپریدی د جرګو دغه نظام په حق له مشال ریډیو ته وایي
دا سره د جرګې ختمیږي نه، یو جرګه باندې دوه کولم لګیږي، درې کولم هوجه په لګیږي او په میاشتې خو سره حل شوی نو 2,500,000 روپے
یو مشر فیض الله جان پردی وای چې د خیبر جنسای په درې وړو تحصیلونو لوړګي جمرود او باډه کې ګڼ شمیر مقدمه د ځنډ ښکار دي.
د مسایلو د مشکلاتو د فایلونو امبارونه پراته دي خو د حل کېدو څخه لار نه روزي.
چې دا کوم مسایل او مشکلات او چې په دفترو کې پراته دي دا داسې د عدل او انصاف خلکو ته حواله کا چې بس زر نظر په 1500 ورځو کې ختم کی او وسرا وسرا نوٹس ورکا چې کچا دا جرګه ختم نکړه دا غي مراد به بالکل ټول کینسل وی چې خلکو ته انصاف ملو شي.
یو زیتن خان انور پر دی وای
مونږ په خبرو باندې چې کوم د دلته داسې یو خبره مقرر شي چې دا جرګې نه وکړي او په زر سره خاتمه کړي او خلکو مسایل حل کړي، ځکه چې دغه نویرو نه جوړیږي، مړیم ته جوړیږي، بادیم ته جوړیږي، ته ونو نام ته جوړیږي، وزه و رازو به ژوند کړی او به روزګار کړی او نه ته ژوند کولای شو. ورولا جرګې لویم روپیه وروړي په تاون مې راغلی او دغه خلکو لوي ورکاوه.
د جمرود ځنې مشرانو دغه تورونه رد کړي او وایي دوی جرګې نه ځنډوي او نه هم په جرګو کې روپۍ اخلي. د خیبر جنسۍ د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکی شکیل برکی وایي چې موږ د ځایي جرګیزو فهرستونه تیار کړي دي او چې کوم مشران په وخت باندې جرګې نه واروي او یا هم په جرګو کې روپۍ اخلي نو د هغوی پر ضد به کاروایي کوو او د جرګیزو د فهرست نه به بهر کوو او د دوی مراد په بندوو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
د صوابی په وړو کې لاهور نومي کلی کې یو میله سوي چې پکې د غویانو زغل سوي دي. د دې زغل لپاره شګلن پټي تیار سوي ول چې ورته له پنجاب او نور سیمو هم خلک ورغلي وو. دا میله هر کال په صوابی کې کیږي. په دوی کې د غویانو زغلونکي هم شامل دي. داود خټک پر دې موضوع یو رپورت جوړ کړی چې په میله کې په یو اعلان پیلېږي.
په هندکو ژبه دا وینا د صوابې د وړوکي لاهور په جلسې یونین کونسل کې د را جوړې کړې شوې یوې میلې په موخه کیږي. دلته اوس ځایي زمیدارانو د مونګپلو فصل ریبلې او په دې صفا او شګلن ځمکه د غویانو یعنی د کلبوز غل کیږي چې تماشې ته یې د خواوشا کلیو ترڅنګ د اباسین د بلې غاړې یعنی د پنجاب صوبې د اټک ضلع نه خلک راغلي دي. د غویانو د زغل ځایي خلک د غویانو میله هم وایي. د میلې لپاره دا پټه تازه تازه تیار کړې شوې دي. که څه هم د اوچکالۍ له امله چار چاپیره ګردونه دي خو د منډې په ځای کې د اوبو درون چړکاو شوی او ګرد په نظر راځي. د غویانو د کلبو د منډې لپاره شاوخوا سل میټره ځای دی او ګیر چاپیره ترې په لوی شمېر کې خلک راغونډ دي چې ځینې په اونو کې او ځینې بیا د ټریکټر ټرالیو د باندې هم ناست دي. دا خلک د غویانو زغلونکو ته د زړه د خلاصه داد ورکوي. که څه هم د غویانو دا زغل د چاپیره خلکو لپاره یو په زړه پورې لوبه ده خو د غویانو زغلونکي چې ځایي خلک یې سوار بولي د کلبې تر شا ډیر په تکنیک سره د زغل په وخت ځان کابو ساتي او دا یو د خطر نه ډک عمل دی. د منډې ګټلو په صورت کې نه یوازې دا چې د کلبې مالک انعام ترلاسه کوي بلکې سوار ته هم ځایي مشران د انعام په توګه د اغه د مهارت په خاطر نغدې پیسې ورکوي. د غویانو د زغل فاصله شاوخوا سل میټره ده او وار په وار یو یو کلبه د منډې لپاره میدان ته راوځي. د میدان په بل سر ولاړ ریفری د منډې دورانیه لیکي او تر ټولو لږ وخت کې د میدان بل سر ته رسیدونکي کلبه اول مقام ګټي. د لومړی مقام ګټون کی کلبې سوار خوشاله دي چې نن یې میدان ګټلې. د دې غوینم کاله انتظار دي. دا د مشال خبریال زلان یوسف زی دی چې د کالا انتظار د مالک سره خبرې کوي.
اول را تخپل نوم وایا او د غوی سره نوم نشتا کنه.
کالا انتظار
سنوم نه
کالا انتظار کالا انتظار
کالا انتظار در غوی نوم نه. خانو دا څنګه کالا انتظار څنګه ساتي سفر چمر چپکیږي سفاری
وای خامخا خر چپکیږي
څه کیسه وکړه
زبردست ټکم د عام فراکونه و لکه گیا دا خرچه نه نور مو سفر چي سغول مړی ورکو کلا
هر وخت مقابله ګټه کنن دی وګټل
نه کلا کلا پکې راځي
نو دې ګټل رسونه خواري کړو دا راته په پوره کیسه وراته
کم اس کم تقریبا 2 میاشتې و میره خواري کړې 200 روپے ورکو او اب تک تقریبا سی سیر غړی ورک او یو دوه سیر اوله دره
انعام کړه څه ملو
انعام کې دغه ماشين ملو شو چرته شي
نه وسکه
بس دا وړو ورته دا باندې خبرته یی
تماشبین ک یو خو د غیان زغل یو مثبت مشغوله بولی نو بل خو خوشاله دی چې د خپل مشرانو ریواجونه ژوندې ساتلی دي
زه خو جلبایم زمانو محمد صابر جان دی او زما سره تقریبا 5 6 کال شول چې د غیان د جلسې لرازم او د یو زبردست لو بره مونږ د پاره یو احملو بره چې ځکه مونږ دې ترازو دي سر زمونږ پام بدلیږي
پلوب کی د اولنی دوهم او دریم مقام ګټونکو ته واټر کولر د جامو وینځلو ماشين او پکې ورکړې شول چې قیمتونه یې له هغه پیسو ډیر کم دي چې د زمیدارو په وینا دوی د زغل د تیاری لپاره په غویانو خرڅ کوي خو دی وایي شو قیمت نه لري
طارق مینم دې جلبای میکل دې او تقریبا د شلو کال نه شو کومه
ها نو څنګه د غوی ساتل څو نه خواري پکې
ډیره غټه خواري پکې غټه خرچه پکې ها
کی سره ته
په څه باندې مونږ لا مثلا د لم غړو ورکول میاشت کم اس کم لږ واتل زر لزر خرچه کوي دا دې پیسې غړو ورکو غي ورکو ګلکان ورکو
کس هم ډول سننا او ګډاګانی دلته د غویانو د زغل لازمه برخه ده خو نن ورځ د کلیو خلک دا ورځ یوازې په نارو او الګانو مانځي او هغه ځکه چې په گاوند کې غم شوي او د کلیوال دود لمخه په داسې حال کې ډول سرنا ناسم کار دی
چل رہی اظہار